دا مازیګر شپږ بجې دی. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د ورسیو دوه خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي په کابل کې د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی تر څو د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت وکړي. په دې اړه او د افغانستان د وروستیو لویو تحولاتو په باب نور رپورټونه هم شته، خو په سر کې له سالم احمد صالح څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه په سلو کې یولس کم شوي. د پکتیکا چارواکي وایي د پوهنې ریاست څلور تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان غږ وکړ چې پر افراطیت د فشار راوستلو زیاته هڅه وکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه په سلو کې یولس کم شوي دي. ستر جنرال عبدالرحیم وردک چې نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په دې اړه معلومات ورکول، د تېر اونۍ امنیتي پیښو ته په اشاره سره یې څرګندونې وکړې. دی وایي د تېر کال په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو بېلابېل فعالیتونه یولس فیصده کم شوي دي، لکه د کابل ښار د دوو اونیو مخکې حملې. دغه حملې د تېر کال په پرتله 9% کمې وې. دا په اصل کې ده چې وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی د الفاروق په نامه نوي پوځي عملیات پیل کړي دي. د پکتیکا چارواکي وینن غرمه د پوهنې د رئیس سعودده د ملګرو پر موټر د وسلوالو لخوا حمله وسوه چې په نتیجه کې د پوهنې څلور مدیران ووژل شول. د ولی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته ویل چې د رئیس په ګډون څلور تنه نور ټپیان دي. پیښه د ارګون او شرنې ترمنځ سوې چای مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه اندېښنه ونه لري. رنګین د فرس پنتا چې پرون یې په هرات کې خبرې کولې، په کابل کې د ایران د سفیر پر وروستیو څرګندونو چې د مشرانو جرګې له رئیس سره یې په کتنه کې کړې وې انتقاد وکړ. په هرات کې چارواکي وایي چې د ادرسکن ولسوالۍ امنیه قمندان نن سهار په یوه چاودنه کې ټپي شوی دی. بل خو د تخار ولایت سلګونو اوسیدونکو نن له دې کابله مظاهره وکړه چې باید یو شمېر سیمه ییز چارواکي له دندو لرې کړل سي. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې د رستاق ولسوال، د ملي امنیت مدیر او ځینې نور چارواکي باید له دندو لرې سي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دې ولایت په نکو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو پټنځای په نشه او لږ تر لږه یوویشت وسلوال مخالفان د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شول. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې له وسلوالو کسانو څخه ځینې وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د فساد په وړاندې د مبارزې شبکه ځینې افغان جګپوړي چارواکي په فساد کې ښکېل بولي او د دوی د نیولو او محاکمې غوښتنه کوي. د دې شبکې په اعلامیه کې د عدلي او قضایي چارواکو څخه غوښتنه شوې چې د فساد سره ښکېلو کسانو دوسیې باید په دقیقه توګه وڅېړل سي. د ننګرهار د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اړوند احمد خیل سیمه کې نامعلومو کسانو د دې ولسوالۍ د نجونو یو ښوونځی سوځولی دی. د ولی وین ازادي راډیو ته ویل چې په دې ښوونځي کې ځینې مهم اسناد او د ادارې په ګډون ټول درسي وسایل سوځېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر پاکستان غږ وکړ چې پر افراطیت د فشار راوستلو زیاته هڅه وکړي. میرمن هیلری کلینټن چې هند ته د خپل دورځني سفر په پای کې خبري کولې وویل د پاکستان حکومت اړتیا لري یقیني کړي چې تروریستان په پاکستان کې دننه او د باندې د بریدونو لپاره د دې هیواد له خاورې ګټه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په نیو ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا سره خبري کولې زیاته کړه په پاکستان کې تروریستانو تر دیرشو زرو زیات پاکستانیان وژلي. کرشنا وویل د تروریستانو د مرکزونو په وړاندې اقدام ته اړتیا ده.
په کابل کې وروستي بریدونه په سیمه کې د تروریستانو د فوټو مرکزونو لمنځه وړل او د پاکستان د قوي اقدام اړتیا جوتوي. په دې بهیر کې عدالت ته د منبع د برید کوونکو راوستلو ته هم اړتیا پیدا کیږي. کلینټن تر دې یو ورځ مخکې وویل پاکستان باید د لشکر طیبه د مؤسس حافظ سعید په وړاندې اقدام وکړي. دا ډله په 2000 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو تورنه ده چې 115 کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. سپین مڼۍ تایید کړه چې د دغه هیواد د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای په وروستیو کې د القاعده شبکې د یمنی څنګ یوه دسیسه شنډه کړې چې غوښتلې یوه امریکایي الوتکه منفجره کړي. امریکایي چارواکي وایي په شنډه سوې توطیه کې ترلاسه سوی بم هغې بمي وسیلې ته ورته دی چې د 2009 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نایجیریایي عمر فاروق المطلب په ځان پورې تړلې وه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په دې به پرون په واشنګټن کې خبرې وکړې. دوی وی امریکا د القاعده او د دوی په نورو وسلوالو او تروریستي متحدانو پسې په ځینو عملیاتو بوخته ده. دغه ډلې شی پر امریکا د برید هڅه وکړي. دغه پیښه یو ټکی څرګندوي، هغه دا دی چې باید د هغو کسانو په وړاندې هوشیار او بیدار واوسي چې هڅه کوي زموږ پر هیواد برید وکړي. د ازادي راډیو ده نړیوال پولیس یا انټرپول نن وویل د عراق د فراري مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د نیولو لپاره یې جدي نړیوال اختار یا اعلان خپور کړی، پر د شک دی چې د تروریستي بریدونو لارښوونه او مالي ملاتړ کړی دی. د فرانسې په لیون کې میشت د انټرپول دفتر وایي د عراقي چارواکو په غوښتنه دغه اختار تر ټولو جدي ممکن خبرداری دی. د سوریې مخالف ډلو په دغه هیواد کې سوي پارلماني انتخابات تقلبي او د ډیموکراتیکي پروسې سپکاوی ګڼلې دي. د دوشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم اعلی رتبه چارواکو د خلکو د پراخ ګډون ادعا وکړه، خو د انتخاباتو څارونکو ونه منله. د سوریې رژیم له 1400 راهیسې د ولسي پاڅون په زپولو کې ښکېل دی. بلخوا د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس تایید کړ چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مخکښ مخالف ګوند سره د متحد حکومت د جوړولو پر سر تر موافقه وروسته له وخت مخکې انتخابات لغوه کړل. نتنیاهو او د مخالف ګوند کادیمه مشر شاول موفاز دواړو موافقه وکړه چې یو پراخ بنسټه ائتلافي حکومت به جوړوي او موفاز به د صدر اعظم مرستیال وي.
تاسو د ازادي رادیو مزګرنې خبري مجله اورئ. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي په کابل کې د ایران د بهر د کابل کې د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل شوی ترڅو د خپل وروستي څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې د شنبې پر دفاع وزیر وردک خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي ترڅو د روان امنیتي وضعیت په اړه د جرګې غړو ته معلومات ورکړي. ناټو وی په هلمند کې د افغان حکومت د دې رپورت تایید کوي چې په سنگین ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو یو شمیر ملکیان وژل دي او د طالبانو پخوانی قومندانان چې اوس د سولې پروسې سره یوځای شي وای د طالب زندانیانو خوشی کول د دې پروسې لپاره ګټه رسوي.
چې اولس راځي څو کله سولره ده چې په دې باندې شو باندې راغلی کې هغه باندې شپته اوی اکاسه په یو باندې باندې خوشاله کیږي.
د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت وایي چې دوی هڅه کوي تر څو هغو سیمو ته چې له طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي دي پر وخت او منظم ډول مرستې ورسوي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام 100.5 چپا په ډېر صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي په کابل کې د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی ترڅو د خپل وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د مشرانو جرګې له رئیس سره په خپل تعارفي لیدنه کې خبرداری ورکړی چې کله امریکا سره ستراتیژیک سند لاسلیک شي دوی به ټول افغان کډوال له ایران وباسي. د نوموړي دغو څرګندونو په افغانستان کې توند عکس العملونه راپارولي او د خبرې د هیواد په چارو کې پراخ لاسوهنه بلل شوې ده. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د دفاع وزیر د افغان امنیتي ځواکونو د کمولو مسأله یو فرضیه وبلله او زیات کړه چې په دې برخه کې به هر پریکړه د هیواد امنیتي وضعیت ته پکتو کیږي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک دغه سرګندونه د سه شنبه پورز د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړه. خاغلی وردک زیات کړه چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د کمښت په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې.
تر اول یې موضوع مطرح شو در مای فبروري در جلسه وزرای دفاع
په تیری فبروري میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې یادونه وشوه چې له 2014 کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر راکم کړي. دوی هڅه کوي چې د 1,000 په شاوخوا کې ځواکونه راکم کړي، خو دغه کار هیڅ وخت امکان نه لري. البته پرته له دې چې په هیواد کې امنیت ټینګ شي، له پورې هاخوا د ترهګرو ځالې له منځه ولاړ شي او د سولې او پخلاینې بهیر بریالی شي.
د دفاع وزیر زیاته کړه چې دغه مسأله یې د شیکاګو د راتلونکي کانفرنس په متن کې هم ځای کړي او یادونه یې د یوې فرضیې په بڼه شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی هم شاوخوا یو میاشت وړاندې د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمولو موضوع رد کړه او دای د هیواد له امنیتي وضع سره تړلې وبلله. د مشرانو جرګې یو اساسي اندېښنه له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت په اړه وه. د دغه جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر محمد امین صافي وویل که د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې همداسې دوام وکړي نو د هیواد امنیت به له خطر سره مخ شي.
محترم وزیر صاحب، څنګه چې ټاکل شوی دا
په 2014 کال وروسته بهرنی قواوې له افغانستان څخه وځي او د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي، چې په دې سره ملت یو ډول تشویش او اندېښنو سره مخامخ دی چې د افغانستان امنیت ساتل د داسې ګاونډیانو په شتون کې چې تل یې موږ ته امنیتي مشکلات پیدا کړي او پیدا کوي یوازې د پولیس ځواک په ورسره سلا او په واسطه به ډېره مشکله وي. په دې برخه کې د ولس اندېښنو ته څه ډول ځواب وایي؟
خو د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردگ دغو اندېښنو ته په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له 2014 کال وروسته د هیواد دفاع او امنیت ته بشپړ چمتووالی لري. د وردگ په خبره دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا لوړه شوې خو د تجهیزاتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري. ټاکل شوی د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه د شیکاګو په کنفرانس کې چې د روانې میلادي میاشتې په پای کې جوړیږي پراخ بحثونه وشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د اسدالله لودین په رپورټ کې موردل چې د افغانستان مشرانو جرګې د سېشنبې په ورځ دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردگ خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتی او تر څو د روان امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت ځینې سرچینې وایي چې په کابل کې د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی تر څو د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه کړي دي دې وزارت ته وضاحت ورکړي. یو ځل بیا له اسدالله لودین څخه اورو.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سفیر د ورغوښتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغان حکومت ځینې سرچینې تاییدوي چې ابوالفضل زهروند د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل شوی دی. یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ ناوخته د ایران سفیر ورغوښتی تر څو د خپلو خبرو په اړه وضاحت ورکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم د سېشنبې په ورځ تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزارت په همدې ورځ ناوخته د ایران سفیر ورغواړي.
هغه به ورسره بحث کېږي او پرون تاسو ولیدل چې د دوی وزارت خارجې د همدغه تړون په وړاندې کوم عکس العمل ښودلی وو چې موږ ورسره مخالف یو. دا د دوی یو مرض ده. زموږ ستاسو وظیفه څه ده؟ زموږ ستاسو وظیفه دا ده چې موږ د هېڅ چا ګټې په نظر کې نه نیسو. موږ ته ګټې ټولنه مهم، اول اسلام او دین، بیا د افغانستان ګټې مهمې.
ابوالفضل زهروند اوس په کابل کې د ایران د سفیر په توګه ټاکل شوی چې د مشرانو جرګې له مشر سره یې په تعرفي لیدنه کې خبرداری ورکړی چې له امریکا سره ستراتیژیک سند تایید شي نو دوی به ټول افغان کډوال له ایران راوباسي. یو شمیر سناتورانو بیا د زهروند دا څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بلله او له هیواد د هغې د ایستلو غوښتنه کوله. له دې سربیره د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه ښودلې چې له امریکا سره ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل به په افغانستان کې ناامنۍ نورې هم زیاتې کړي. د ایرانی چارواکو له دې څرګندونو وروسته افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر اداري جاسوسان ونیول چې د ایران د سپاهي په هزاران انقلاب لخوا ګمارل شوي وو تر څو په افغانستان کې ناامنیو ته لمن ووهي او دغه هیواد ته د افغانستان محرم اسناد په لاس کې ورکړي. دو ایرانی جاسوسانو په خپلو خبرو کې تایید کړل چې ایران د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره په دې وروستیو کې پراخې هڅې پیل کړي دي. دا چې د بهرنیو چارو وزارت به د ایران له سفیر سره د ایران له سفیر څه ډول وضاحت غواړي اوس یې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي.
وامریدل چې د بهرنیو چارو وزارت افغان حکومت ځینې سرچینې وایي د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر ورغوښتی دی او له هغه څخه د هغه د ورسي څرګندونو په اړه وضاحت غوښتی. د ایران سفیر ابوالفضل زهروند د مشرانو جرګې له رئیس سره په خپله وروستۍ تعرفي لیدنه کې خبرداری ورکړو چې که له امریکا سره افغانستان ستراتیژیک سند ولري دوی به ټول افغان کډوال له ایران وباسي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ناټو په هلمند ولایت کې د افغان حکومت د دې تور تایید وکړ چې په سنگین ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو ملکیان وشل دي. تر دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر د ناټو عمومي قومندان او په کابل کې د امریکا سفیر ور وبلل او په افغانستان کې د ملکیانو د وشلو په اړه وضاحت ترې وغوښت. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
ناټو ځواکونو ومنله چې په روسیو کې په هلمند کې د یوې کورنۍ شپږ تنه په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي. دا خبره ناټو یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې ولسمشر کرزي د ناټو پوځي قومندان او په کابل کې د امریکا سفیر احضار کړل او خبرداری ورکړ چې د ملکیانو وژل له امریکا سره د ستراتیژیک همکارۍ لاسلیک شوي سند ته زیان اړوي. دا ایساف یو ویان فرانسپرس اژانس ته وویل تر دې دمه موږ په تحقیقاتو کې وتوانېدو چې دا پیښه تایید کړو او په راتلونکو څو ورځو کې به د وژل شویو کسانو له کورنیو رسما بخښنه وغواړو. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ایسف ویاند ډګرمن سټیوارت اپټن وویل موږ د ملکیانو پر وژنه د زړه له تله خواشینی یو. په تېره بیا چې ملکیان د ایسف له لورې وژل شوي وي. د هلمند والی په یو بیان کې وویل چې دا کسان تېره جمعه وروسته تر دې په سنګین ولسوالۍ کې ووژل شول چې د ایسف پر یوې پوستې برید وشو. د والی په بیان کې څرګنده شوې ده چې له بده مرغه د یوې کورنۍ شپښتنه د دوو هلکانو، دریو نجونو او یوې مېرمن په ګډون په دې پیښې کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر د ناټو قمندان جنرال جان الن او د امریکا سفیر راین کراکر ته وویل که چېرته د افغانانو د سر ساتنه ونه شي نو له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند خپل اهمیت له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د ایسف ویاند وایي له ولسمشر کرزي سره تر خبرو وروسته د ناټو قمندان جان الن ژمنه وکړه چې د هلمند د پیښې بشپړ تحقیقات به کوي. په افغانستان کې د ملکیانو مرجوب له په تیرو 15 کلونو کې هر کال ورو ورو زیاتیږي او تیر میلادي کال دا شمېره تر ټولو لوړه وه. د راپورټونو له مخې په 2011 کال کې په افغانستان کې څه باندې 3000 ملکیان ووژل شول او د ملګرو ملتونو له احصایو سره سم اکثر ملکیان د یاغیانو د بریدونو له امله ووژل شوي دي.
د احمد شیبر په ریپورت کې مو اوریدل چې ناټو ومنله د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې شپږ ملکیان سهون وجهل دي. روانه اونۍ مو د بادغیس له بالامرغاب ولسوالۍ هم د ملکیانو د مرګ شوبله ریپورت درلود خو تر اوسه پورې په دې اړه تحقیقات نه دي ترسره شوي.
خبری مجله اوري.
د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته افغان او اعترافي ځواکونو د دې ولایت د زدرانو د نکۍ په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای باندې ګډ عملیات ترسره کړي چې له عملی تر شلو زیات د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي. طالبان د عملیاتو پخلی کوي خو وایي چې د ائتلاف ځواکونو په هوایي بمبار کې دلته طالبان نه بلکې لس تنه ملکي خلک وژلي. امیر بهیر او په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا دی ونیوان مخلص افغان وای تیر شپه نه وخته افغان ائتلاف ځواکونو د دی ولایت د زادرانو د نکی ولسوالۍ په وغرنې سیمه کې د دولت د وسوال مخالفینو پر یو پټنځای باندې ګډ عملیات ترسره کړي چې لمله یو وشتنه وسوال مخالفین لمنځه تللی دي. د ولایت عملیات د کشور قانونو د ماسق اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوی او پترس کې یو زیات اندازه سپک او درنې وسلې هم د ګډ ځواکونو لاس ته ورغلې دي. د زیات کړه د ورشو کسانو د مړیو جسدونه د عملیات تو په ساحه کې پراته دي چې د پواینا د لمړنۍ چړونو څخه دا ښکاری چې ډیری بهرني اتباع دي. خو د کوم بهرني هیواد نو و نه خيست طالبان د نکي په ولسوالۍ کې د بهرني ځواکونو د بمبارۍ خبر تاییدوي. خو طالب وران زبیح الله مجاهد رسنوي ته په خپل استول شوی پیغام کې ادعا کړې چې د بهرني ځواکونو په هوایي عملیاتو کې طالبان نه بلکې د سیمې لس تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. خو د ولي ویان د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي او زیاتوي چې وژل شوي کسان ټول وسوال طالبان دي. په پکتیکا کې د ګډو ځواکونو د وروستي عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې اخوا د خوست د ملي امنیت د یوې سرچینې په قول ملي امنیت او پولیسو په جلا جلا عملیاتو کې یو لک جالي ډالر او زیات اندازه نشه یي مواد نیولې دي. د همدې سرچینې د معلوماتو له مخې د نیول شوو جالي ډالرو او د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور دوه تنه لاس په لاس نیول شوي دي چې دا مهال د امنیتي ځواکونو سره تر پښتنو لاندې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په زړه پورې مطالب او د مهمو پیښو ریپورټونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ او همې واورئ. د سولې د عالي شورا او نور افغان چارواکي وایي له باګرام زندان څخه دوی په غوښتنه د طالبانو په نوم نیول شوي کسان آزاد شوي دي. د طالبانو پخوانی قومندانان او مشران وایي له زندانونو څخه د طالب بندیانو خلاصون د سولې پر بهیر ښه اغېز لري. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ریپورت خپور کړی و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو نږدې شل مهم غړي خوشي شوي دي. د سولې عالي شورا بیا له باګرام زندان څخه د بندیانو د خلاصون لپاره د یو نوي پروګرام خبر هم ورکړی چې له مخې زندانیان خپلو کورنیو ته ستنېدلی شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پر ریپورت لري.
د وسلوال طالبانو یو شمیر پخوانی قمندانان چې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي په دې باور دي چې له زندانونو د طالبانو آزادول د سولې لپاره مهم دي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي و چې له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د هلو ځلو په لړ کې دوی په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو نږدې شل مهم کړي خوشي کړي دي. د کندهار د علماو شورا اوسنی رئیس ملا تورجان چې د طالبانو پخوانی قمندان و او بیا د سولې له بهیر سره یو ځای سو د سهشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره کې دا ومنل چې د طالبانو ځدی مهم کسان له زندان آزاد شوي. نو مو وړي چې ورور هم د پغښتنه له بګرام زندان څخه آزاد شوی وای له زندانونو د طالبانو را خلاصول د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
ډېر خلک راغلي شوي چې مهم خلک هم راغلي شوي او د نور خبرې روانې دي. پروسه تللې دي په خپل د ملکي چارې پر مخ بیا یادګري یا نور کارونه په مخ اخیستي دي. خلک سم چې ویل کېږي هغه شي ویږي دا خدای دې د اولس راضي کړي چې اولس راضي سو په سولرزه کې په جبل شي باندې راایلای کې هغه باندې شپته اویا تاسو په و باندې باندې خوشاله کیږي. دا ډېر غزه کې ځخه دې متوجي کیږي د پنجاب له شمه ورخړې په کندهار کې د حساب د کمانډانو یو جنډال وو څوار لسمه ما خپل ورخړې دي دا دې وړې دي.
د واشنگټن پوسټ پر راپور کې ویل چې هغه کسان چې له زندانونو آزاد شوي ځینې بیرته د جنگلي کوټه تللي او بیا جګړه پیل کړې ده. خو ملا تورجان بیا دا خبره نه مني. نو موړی دلیل دا بولي چې په روسیې کې طالبان چې له زندانونو راوتلي د ولسونو او قومي مشرانو په ضمانت آزاد شوي نو جګړې ته ځکه بیرته نشي تللی. د نوموړي تر څنګ د کندهار د سولې د عالي شورا ولایتي رئیس عطا محمد احمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې یو څلوېښت کسان له بګرام زندان څخه په تېر وخت کې د دې شورا او ولایتي چارواکو په هڅو آزاد شوي. بلخوا په کابل کې د سولې د عالي شورا غړي او د دې شورا د زندانونو د کمیټې مشر ارسلا رحماني وایي چې په هیواد کې دننه او د باندې له زندانونو سلګونه زندانیان د دوی په هڅو را خلاص شوي. ښاغلی رحماني وایي له بګرام زندان څخه د خوشحسو کسانو لیستونه له دوی سره شته خو وایي دا نه درته معلومه چې په دې کې به مشران څوک وي.
بګرام له ما درسه چې ډېر خلک راخوستې وي دي لیستونه را سره دي او هغه مشته لیست را کوي مکمل سلاو کسان خلاص شوي دي. یعنی مطلب دا ده چې ما ته هیڅ معلومات نشته چې شل کسان دوی څوک خلاص کړي دي بیا کوم په دوی کې له مخالفت
د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د بګرام زندان مسؤلینو ورته داسې پلان سپارلی چې له دې زندان څخه بندیان د قومي او سیمه ییزو مشرانو او ځایي چارواکو په ضمانت آزاد شي. دوی وایي دغه پلان یې ولایتونو ته هم لیږلی او په بګرام زندان کې د هر زندانی ضمانت چې وسی نو کورنۍ ته یې خوشي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Our efforts in Afghanistan. Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down. Taliban is certainly part of the same force. And we are not.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت وایي چې دوی هڅه کوي ترڅو هغه سیمو ته چې له طبیعي پیښو څخه زیانمنېدونکي دي پر وخت او منظم ډول مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي شي د بشري مرستو او اضطراري حالاتو د هماهنګۍ د څانګې مرستیال د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په دې اړه د جمهور رئیس له دوهم مرستیال او اضطراري حالاتو د کمیټې له مشر کریم خلیلي سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کلیو د برغونې او پراختیا وزیر له نوموړي څخه وغوښتل چې د دې هیواد له بېلابېلو ارګانونو سره د مرستې په برخه کې باید توازن مراعت شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان طبیعي پیښو ځپلو سیمو ته د مرستې د رسولو لپاره پر هماهنګۍ ټینګار کوي، افغان چارواکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان له ټولو دولتي سکتورونو سره د مرستې په برخه کې توازن په پام کې ونیسي. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایس برمک سره لدې چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ له طبیعي پیښو څخه زیانمنېدونکو سیمو ته په منظم ډول او وخت سره د مرستې رسول اړین بولي، خو وایي چې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا پراختیایي او بشري مسایلو ته پاملرنه کمه ده. خاغلی برمک د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي د بشري مرستو او اضطراري حالاتو د څنګ له مرستيال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې تر ډیره بې وزله خلک په لرو پروتو سیمو کې ژوند کوي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
یکی از نقاط که باید جامعه بین المللی هم باید
یو ټکی چې باید نړیوال ټولنه ته ورسول شي هغه پر راتلونکو کې د افغانستان ټولو سکتورونو ته د متوازن مرستو ورکول دي. کوم مرسته چې امنیتی څنګه ته ورکول کیږي باید د ښه حکومتداري پراختیا او بشري څنګه ته هم په پام کې ونیول شي، ځکه چې کچېر تاسو د بیوزلۍ اندازه وویني په سلو کې اتیا د افغانستان په کلیو او بانډو کې لیدل کیږي.
د موبایل چې په افغانستان کې د کال په سلورو فصلونو کې طبیعي پیښې ډېرې کیږي او له دې امله زیانمنېدونکې سیمې باید له مخکې نه تشخیص او لازمې مرستې په وخت سره ورسول شي. په عین حال کې میرمن ویلری اموس څرګنده کړه چې دې د ولسمشر کرزي له دوه مرستیال او د اضطراري حالاتو د کمیټې له رئیس کریم خلیلي سره ولیدل او په دې اړه یې ورسره هر اړخیزي خبرې وکړې. میرمن اموس وویل چې دوی د افغانستان لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه څه باندې 400 میلیونه ډالر د بشري مرستو لپاره غوښتي، نه د امنیتي مسایلو لپاره.
Of course in terms of our humanitarian effort
یقینا امنیتی چاپریال ځینې وخت د بشری او انساني هڅو په برخه کې ستونزې جوړوي، خو د بشری مرستو ټوله پاملرنه له خلکو سره د مرستې لپاره ده. زموږ لخوا د پیسو غوښتنه د امنیتی مسایلو لپاره نه، بلکې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره ده او ټول خلک باید په دې پوه شي.
دی وویل چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه او نږدې هماهنګۍ کار کوي تر څو طبیعي پیښې یو څه کنټرول او هغو سیمو ته د مرستو رسولو لړۍ چټکه او منظمه شي چې له طبیعي پیښو څخه زیانمنې کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د فرانسې نوی منتخب ولسمشر فرانسوا اولاند ته مبارکي ورکړه او هغه ته ویل چې ستاسو بریالیتوب ښیي چې فرانسویانو د هیواد د راتلونکي لپاره ستاسو د پروګرامونو ملاتړ وکړ. اولاند د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د نورو مسلو په اړه دا هم ویلو چې فرانسوي عسکر به ډېر ژر له افغانستان څخه وباسي. د جمهور ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې کرزي اولاند ته ویل چې افغانستان به له فرانسې سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون ته چې د 3 جنوري په میاشت کې د پاریس او کابل ترمنځ لاسلیک شو وفاداره وي. مشر کرزی ویل موږ بنای وازی د تړون تشمنیو، بلکې غواړو چې له فرانسې سره تاریخي دوستانه اړیکو ته هم پراختیا ورکړو. د فرانسې نوی منتخب ولسمشر فرانسوا اولان چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي او له ټاکلي وخت مخکې به افغانستان عسکر باسي، دې مسلې که څه هم چې د امریکا اندېښنې راپارولي، خو ویل کېږي چې دی به په نورو نړیوالو مسئلو کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د نظر یووالی ولري. اولان به راتلونکې اونۍ د ولسمشر په توګه د لوړې له کولو وروسته خپله لومړۍ کاري اونۍ په امریکا کې تېره کړي. په دې اړه نور نوریاس نوری دراوروی.
د افغانستان د جګړې په اړه د فرانسې د نوي منتخب ولسمشر فرانسوا اولان دریز د امریکا د متحدو ایالاتونو یو څه اندېښنې راپارولي، خو څېړونکي وایي چې د ایران او ایوروزون په اړه ښایي هغه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د نظر یووالی ولري. فرانسوا اولان چې رایه ورکوونکو له امریکایي پلوي نیکولاس سرکوزی څخه د جمهوري ریاست څوکۍ ته غوره وګڼه، ډېر ژر به له متحدو ایالاتونو او نړیوالو غونډو سره آشنا شي. اولان به د مې په 15مه د لوړې لکولو وروسته خپله لومړۍ کاري اونۍ په امریکا کې تېره کړي. د میرلان په کم ډیویډ کې به د 800 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه او له هغې وروسته په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. اولان له 1995 میلادي کال وروسته لومړنی سوسیالیست مشر دی چې د فرانسې واګې په لاس کې اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اولان له ټاکل کېدو وروسته هغه ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او هغه ته د 800 صنعتي هیوادونو له سرمشریزه مخکې واشنگټن ته بلنه ورکړه. فرانسه په افغانستان کې شاوخوا 3600 عسكر لري چې ښایي پر همدې مسلې له متحدو ایالاتونو سره د هغه اختلاف پیدا شي. اولاند انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي و چې فرانسوي عسكر بل ټاکلي وخت 2 کاله مخکې، یعنی پر روان 2012 میلادي کال کې له افغانستان بیرته وطن ته ستانه کړي. د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ څېړونکی جاستن ویسی وایي له افغانستان له وخت مخکې د فرانسوي عسكر د ایستلو پریکړه به عکس العملونه ولري، خو دا به د ناتو د مشرانو پر غونډې زیات منفي اغېز ونه کړي. لا اولان مخکې نیکولاس سرکوزی هم ویلي و چې ټول فرانسوي عسكر به په راتلونکي 2013 میلادي کال کې له افغانستان نه وباسي. خو په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردګ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم اولان دا ژمنه کړې چې فرانسوي عسكر به ډېر ژر بیرته وطن ته ستانه کړي، خو دی وایي دا کار له لوجستیکي پلوه هم ناشونی بریښي.
چار متخصصین دا سه عقیده داری چه دیده کال پا جریان که دی فرانسی سناس دریج را عسکر چی پا افغانستان که دید دیده را اصل دی لوجستیکی دی حاضر امکان نلری نداس فکرنش که دی چه آقال ایولان دی پده سیاسی تصمیم که بریالای شی او فکر کام شی عسکر را اصل دیگو دیر وقت مخالی.
اوباما چې بیرته وطن ته د امریکایي عسکرو د استنولو په سیاست کې مهارت لري او سپینې ماڼۍ ته رسیدو وروسته د عراق د جګړې د ختمولو لپاره خپله ژمنه پر ځای کړه، افغانستان ته په وروستي سفر کې هم اعلان وکړ چې دغه جګړه پای ته رسوي. اوباما په دې سفر کې له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله همکاریو یو سند هم لاسلیک کړ چې ښایي دې مسلې تر یوه حده د فرانسې اندېښنې کمې کړې وي. اوباما به په سپینه ماڼۍ کې له اولان سره د دو نورو ایران او ایوروزون د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. اولان داسې نښې ښودلې چې دی له دې سره موافق دی چې د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو لپاره باید پر دې هېواد فشارونه دوام وکړي، خو ښایي دی هغه روغه جوړه هم ومني چې له مخې ایران ته د ملکي اټومي پروګرام د پرمخ بیولو حق ورکول کېږي. اولاند په سپینه ماڼۍ کې په اروپا کې د اقتصادي بحران په اړه د خپلو نظریاتو پلویان هم پیدا کړي. هغه ویلي په ایوروزون کې سختو اقتصادي اقداماتو برعکس نتیجه ورکړي او اوس دې ته اړتیا ده چې د اقتصادي ودې لپاره نوي اقدامات وشي. واشنگتن هم پر دغو سختو اقتصادي اقداماتو چې ځینې اروپایي